دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف وایي که په افغانستان کې رښتینی همشمول حکومت جوړ سي روسیه غواړي هلته د نوو مقاماتو یعنی طالبانو د بشپړې رسمي پیژندنې په لوري حرکت وکړي شغلی لاروف دا څرګندونې پرون د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرګی لاروف سره د ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي طالبان اوس د روسیې د نړیوالو تراګرو سازمانونو په لیست کې شامل دي ماسکو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې د مخکنی مشر عبدالعبدالله په ګډون له یو شمیر سیاسي څیرو سره هم کار کوي شغلی لاروف ول دغه مشران له طالبانو سره د خبرو او طالب غورځنګ سره زموږ تماسونو سره علاقه لري موږ هغوی هڅو چې عملاً دا خبرې پیل سي د روسیې د بارنو چارو وزیر زیاته کړه موږ د خپلو سفارتونو او د خپلو استازو له لارې چې د نورو مسایلو ترڅنګ په اقتصادي همکاري او هم تمرکز کوي له طالبانو سره دوامدار تماسونه لرو د شغلی لاروف تر دغه څرګندونو مخکې ماسکو د طالبانو یو ډیپلوماټ هم په رسمیت منلی وو د طالبانو حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ایران د بارنو چارو وزارت د ویان څرګندونو ته په خبرګون کې وایي داعش د افغانستان په هیڅ برخه کې فزیکی او علني حضور نه لري شغلی سمنګانی پرون د سه شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو حکومت د داعش او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت د کابل په ګډون بلخ او کندوز کې مرګونو چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلې دي په کابل او مزار شریف کې ورستیو بریدونو په خبرګون کې د ایران د بارنو چارو وزارت بیان سعید خطیبزاده تیر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل د ایران دولت چمتو دی چې له تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره خپلې تجربې له طالبانو سره شریکې کړي هغه په کابل او بلخ کې پر افغان اهل تشیع وګړو باندې د ورستیو چاودنو په اړه اندیښنه وشوده او د طالبانو حکومت څخه د یادو چاودنو د بیلونو پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې وه د پاکستان د کراچي ښار په پونتون کې د یو ځانمرګ بریت پترس کې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي او څلور نور زخمیان شوي دي پولیس ویل دي چې دغه چاودنه هغه مهال وسوه چې یو موټر بین دغه استادان د کراچي په پونتون کې د کنفیوشیس انسټیټیوټ ته رسول د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمن په دغه چاودنه کې د څلورو کسانو وژل کېدل تایید کړی د کنفیوشیس انسټیټیوټ د چین د سچوان پونتون په مرسته په 2013 کال کې جوړ شوی وو په دغه انسټیټیوټ کې په چینی ژبه مختلف پروګرامونه په مخ وړل کیږي عیني شایدان ویل دي چې د چاودنې ورسته سمدستي په موټر وین کې ور ولګید د بلوچستان د ازادۍ پاوز یا بیلی د چاودنې مسولیت منلی دی دغه سازمان ویل دي چې دغه ځانمرګ برید د شیری بلوز په نامه یو شزینه برید کوونکی کړی د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل چې دا برید د چین پاکستان د اقتصادي دالیز یا سی پیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ په جاري همکاري راسن برید دی بلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د جنوبي وزیرستان ولسوالۍ په سروغه سیمه کې په یو تروریستي برید کې دوه سرتیري وژل شوی دي د پاکستان د پوځ رسنیو څانګې آی اس پی آر ویلي چې پاکستانی پوځیانو سمدستي د دې برید ځواب ورکړی او زیاته کړي چې د ډزو په بدله کې دوه سرتیري ووژل شول آی اس پی آر زیاته کړي چې په دغه سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې تروریستانو څخه دغه سیمه پاکه کړل شي تروسا کومیدلی د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخستې خو له دې مخې په دغه سیمه کې پاکستانی طالبانو د دې ډول بریدونو مسولیت منلی وو په عراق کې امنیتي سرچینې وایي چې دوه عراقي عسكر د بغداد په شمال کې د داعش جنگیالو ضد عملیات پر مهال په ځانمرګ برید کې ووژل شول د عراق د کورونو چارو وزارت یوې سرچینې د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه اروپا کې په ځان پوري تړلي چاودونکو توکي چاولي چې له کبله درې نور عسكر هم ژوبل شوي دي سرچینې ویلي چې یو بل اروپا کې هم غوښتل چې ځانمرګي برید وکړي په ډزو کې ووژل شو دغه پیښه د بغداد په تریمیه سیمه کې شوې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته ویلي چې هغه لا هم هیله لري چې د اوکرين جنگ خاتمه به د خبرو اترو د لارې وسی هغه شغلی ګوټرس ته ویل که څه هم پوځي عملیات روان دي خو موږ بیا هم هیله لرو چې د ډیپلوماټیک چینل د لارې یوې موافقه ته ورسیږو موږ خبرې کوو او نه ردو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس چې د دې جنگ د بندولو هڅه کوي او د جنگ د پیل ورسته لومړی ځل ماسکو ته تللی او لاغه ورسته به کیف ته همزي چې د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره هم خبري وکړي بلې خوا په جرمني کې د امریکا په یو پوځي هوایي ډګر کې د څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیران په دې خبرې پیل کړي چې اوکرین ته اضافي پوځي مرستې ورکړي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د خبرو اترو وروسته وویل چې د امریکا متحده ایالات او متحدین به په میاشت کې یو ځلې سره ویني چې د اوکرین په دفاعي اړتیاو بحث وکړي. د امریکا متحده ایالات په خپلو متحدینو ټینګار کوي چې اوکرین ته درنې وسلې ورکړي. بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 15.3 میلیونه اوکرانیان د روسیې د یرغل وروسته د هیواد څخه تښتېدلي دي او خبرداری ورکړی دی چې 3 میلیونه نور به د دې کال تر پایه دغه هیواد څخه ووځي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ وویل چې امریکا اوس هم باور لري چې د ایران دپاره د 2015 کال اټومي موافقې ته بیرته راګرځېدل تر ټولو غوره لار ده. انټونی بلینکن د کانګرس استماعي غونډې له مخې د انتقادونو سره مخ دی او د سنا د بارنو اړیکو کمیټې ته وویل چې د 2015 کال اټومي موافقه ډیره سمه نه ده، خو د نورو بدلونو څخه بیا ښه ده. د امریکا او ایران چارواکي دا وایي چې زیاتره موضوعات حل شوي دي. له دې مخکې د ایران د بارنو چارو وزارت د اټومي مذاکراتو د غونډو د ژر تر ژره بیا پیل کېدو غوښتنه کړې وه. د خبرې اترې د څه مودې راهیسې ځنډېدلې دي. د اټومي مذاکرات چې د څه پاسه یو کال راهیسې د اتریش په پلازمینې کې روان دي، د راپورټونو له مخې اټومي مذاکرات وروسته لاغه وزنېدل چې ایران د متحدو ایالاتو د بارنو چارو وزارت د نړیوالو تراګرو سازمانونو له لیست څخه د سپاه پاسداران د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د پوهنې وزارت وایي د یونسکو د ادارې په ملګرتیا په افغانستان کې د سواد د زده کړو مرکزونو د شمیر په زیاتوالي باندې کار کوي. اوس مهال افغانستان کې د سواد د زده کړو 80 مرکزونه شته. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوس مهال افغانستان کې د سواد کچه شاوخوا 30% ته رسیدلې ده. نور تفصيل د اکرام شینواری په رپورت کې.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خونیزي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو سره په افغانستان کې د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې کار کوي. دغه وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د یونسکو د پوهنې وزارت د مشرتابه ترمنځ په دې اړه خبري شوې او دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې د پوهنې وزارت او د یونسکو تخنیکي ټیمونه به د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې سره ګډ کار وکړي.
نو په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله دا پروګرام پیل شي. په دې پروګرام کې به یونسکو د ډونر یا تمویل کوونکي حیثیت لري رول لوبوي او د اسلامي امارت پوهنې وزارت به د دې پروسې د ناظر او سرپرست کوونکي ارګان په حیث باندې رول لوبوي او کوشش وکړي چې خه با کیفیت د سواد زده کړې مراکز د افغانستان په ټولو برخو کې خصوصا هغه برخې چې تر شلو کلونو کې له تعلیمي خدماتو محرومې پاتې وي هغه ته تعلیمي خدمات ارزسي د لیکو زده کړې سره خلګ آشناسي او هغه کسان چې عمر دي خوونځي له عمر نه لوړ د هغه له زده کړې او تعلیم نه به برخې پات نه سي.
په تیر رژیم کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د سواد د زده کړو مهنیت په نامه یو مهنیت موجود و، خو اوس د طالبانو حکومت دا مهنیت د ریاست کچې ته راټیټ کړی دی. اوس دغه ریاست تر څارنې لاندې په ټول افغانستان کې د ښځو او سړو دپاره واتې د سواد د زده کړو مرکزونه شته چې هغو کسانو ته پکې لیک او لوست ښودل کېږي چې عمرونه یې په ښوونځیو کې د زده کړو د عمر څخه پورته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال افغانستان کې د 45 کلونو څخه د پورته عمر د خاوندانو ترمنځ د سواد کچا شاوخوا 30% ته رسیدي. د سواد د زده کړو په مرکزونو کې د خوځو د زده کړو په اړه د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد رایان وایي چې انجونو او خوځو ته د لیک لوست د زده کړو پروګرام د یو لړ شرایطو لاندې پیل شي.
د انجونو او مېرمنو لپاره د سواد د زده کړو کوم برنامه شروع کیږي هغه باید د مشخصو شرایطو لاندې جریان پیدا کوي او شروع کیږي. بعد کوم مشرایط د اسلامي امارت د مشرتابه په هدایت د پوهنې وزارت له طرفه ورته ټاکل کیږي. دغه شرایطو مطابق به د سواد د زده کړې پرګرام مخته ځي.
خزو او سړو ته د سواد د زده کړو د مرکزونو د زیاتېدو په اړه د پوهنې د وزارت او د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې شوې چې لا هم دغه وزارت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پریکړه نه ده کړې. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان وایي چې د شپږم ټولګي څخه د پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره لا هم هڅې روانې دي، خو تر اوسه دغه ښوونځیو د پرانیستو لپاره کومه نیټه نه ده ځانګړې شوې.
د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع له 1 تر 12 ټولګي سره ده. د دقیق وخت لپاره کې څنګه سوالې متحه په دې موضوع باندې سلام مشورې روانې دي او دقیق وخت لپاره کې نه سوالې خو امیدوارې لرو چې دغه موضوع به نږدې راتلونکي کې حل فصل سي او ان شاء الله یو مناسب حل به ورته پیدا
په افغانستان کې د ماشومانو ساتنې ادارې سیپ او چلډرن سیړنې ښیي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله 80% نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې شوي دي. د ماشومانو ساتنې ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیون نجونو زده کوونکو څخه اوس مهال 850,000 ښوونځیو ته نه ځي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
راپورونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ تر کنګلې د ورسته د اقتصادي ستونزو سربېره د افغان میرمنو وضعیت د خرابېدو په طرف روان دی. د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د شتمنۍ په کنګل کې دوه سره هم متحده ایالات او هم طالب چارواکي د افغان میرمنو په مشکلاتو کې برخه لري. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
ملګرو ملتونو او د واشنگتن په ګډون بهرنۍ حکومتونو د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په شمول د میرمنو د حقونو په برخه کې د خپلو ژمنو څخه د طالبانو په شاتګ نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د څوار لسو مستقلو کارپوهانو په بیانې کې همدارنګه د متحده ایالاتونو حکومت هم تورن شوی چې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو په کنګل کولو سره د افغان میرمنو ژوند خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلی
په داس حال کې چې د جنسیت پر اساس تاریخوالۍ د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې یو د مهاله او ناوړه ګواښ دی، د متحده ایالاتو په اقداماتو سره حالات نور هم خرابېږي.
دغه کارپوهانو همدارنګه د طالبانو لخوا پراخ جنسیتي تبعیض د میرمنو د حقونو د خرابېدو لامل بللی دی. د ښځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د افغان ښځو وضعیت په سیستماتیک ډول خرابېږي.
بغیر له شک په افغانستان کې دنه د ښځو وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره تاوتریخوالی او غا سیستماتیک جنسیتي اپارتاید د ښځو په مقابل باندې ډیریږي.
میرمن بارکزی وای اوس په کار ده چې یو نوی منطقي لار پیدا شي.
طالبان باید خپل د کړنونه افغانانو ته او نړیوال ټولنې ته باید او باید دی مسؤل وسی. همدارنګه بهرنی مرستې هم په افغانستان کې باید په شفاف ډول باندې مصرف شي. متاسفانه عدم د شفافیت او موثریت د بهرنی مرستو په دستګاه او مخزن ملل متحد پروژو کې هم ډیر لیدل کیږي.
بلخو د افغانستان د حقونو د څار په نوم یو بدني بنسټ په افغانستان کې د خپل سرنیونو او سارای محکمو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه مدني بنسټ چې د مدافع وکیلانو او حقوق پوهانو څخه جوړ شوی د یک شنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خلکو د نیونو په اړه دقیق ارقام نشته. هو وایي چې د سیمه ایزو سرچینو له قوله د ښځو په ګډون زرګونه کسان د طالبانو په زندانونو کې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د اسلامي امارات لخوا د پخوانی پوځیانو او خبریالانو په ګډون د ځینو افغانانو په خپل سر نیونه، توقیف او د شکنجه بیلګې شته.
تر هغه پورې چې د اسلامي امارات لخوا نه د نظام د تعریف مسله مطرح نشي او تر څو پورې چې د ملي او نړیوال مشروعیت مسله رامنځته نشي، د محاکمه موضوع په ترڅنګ د نیونې او د توقیفونو مسله دا عادلانه نه ده.
د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت ملاتړي پښتانه ملت پاله ګوندونه هم دي، خو په مرکزی کابینه کې کومه څوکۍ نه لري. په پاکستان کې یاد ګوندونه په پارلمان او حکومتي غونډو کې په افغان تګلارې نیوکه کوي، خو دوی په تیر حکومت کې هم استازیتوب نه لرو او په اوسنی حکومت کې هم د دوی ځای مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام او یا نورو لوی ګوندونو مسلم لیگ او د خلکو یا پیپلز ګوند اخیسته. نور حال د شاهناز نفیس پر رپورت کې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتون کم پرست ګوندونو استازیتوب یوازې درې وکیلان کوي. د دې درې وکیلانو رايو د عمران خان حکومت په ډنګولو او اوسنی ائتلافي حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبولې، خو په مرکزی کابینه کې کومه څوکۍ نه لري.
نو داسې ښکاري چې ان پی په داسې حالاتو کې ډډې تکړه شوې ده. هغه چې کوم توقعات د دې نه مخکې د پیپل پارټۍ نوم نه هغه هغه شانتې پوره کېږي ښکاري، او نه د لندن ویزټس نه څه توقعات مخې ته راغه، او همدغه شان حال د محسن داوړ حوالې سره مخې ته روان دي. د ایگزټ کنټرول لیست حوالے سره چې کوم خبرې ترې را روانې دي، داغه د منسٹری حوالے سره چې کوم خبرې ترې شوې، د علي وزیر حوالے سره، د پولیټیکل پارټي، د پیپل پارټي چې کوم کردار پاتې شو، نو دا هغه عوامل دي چې مین سټریم پارټیانې بشمول مسلم لیگ او پیپل پارټي د دې نېشنلیست پارټو لپاره د ملټری اسټابلیشمنت سره ډغر والو ته تیار نه دي فعلا.
سیډون کې وای په مرکزی کابینه کې د پښتونخوا او بلوچستان په استازیتوب د مذهبي ګوندونو د استازو شتون د اندېښنې وړ دی.
ما په کال دغه مذهبي ګوندونه چې دي د زمونږ په سیمه کې د نورو څوره باندې چې کوم په ځای وي شو کوم نورین شو د پیر تلو کار راځي د ټول پښتونخوا کې او د پیر د کوم څنګه شو کوم راځي په بار وطن افغانستان کې
په پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې زیاتې پارلیماني څوکۍ یا د تحریک انصاف دي او یا د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام سره دي. دا دواړه ګوندونه ښه پخکاره په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت نه ملاتړ کوي، خو آیا دوی په خپلو سیمو کې د پښتنو له حقوقو نه دفاع هم کوي؟
د سیاسي منشور کې د صوبایي مفاداتو تحفظ نشته، د قومیتونو په وسایلو باندې د قومیت خپل حق تصور داغي په منشور کې نشته.
په قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونه د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلارې کې کوم رول نه لري، خو د یادې تګلارې یوازینی منتقدین اکثره پښتون ملتپاله ګوندونه وي. په حکومت کې د پښتون ملتپالو ګوندونو د استازو نشتون او په پارلیمان کې د دوی د لکښ مې لکبل په افغان تګلارې ډېری کمی خبرې کیږي.
دویم کا ټارګټ چې راوند افغانستان په حواله سره دی او ډېر دان دښنې ورل دی، نه صرف د افغانستان لپاره بلکې په دغه چاپیر چل کې یا په دغه منطقه کې نور کوم هیوادونه دي، کار ایران دی، کار هند دی او کار چین دی، نو دا به د هغې لپاره هم د سره جوړېږي په راتلونکي وخت کې.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې هر ځل پښتانه سیاستوال برخه لري، خو دوی د لویو ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ په استازیتوب د وزیر په چوکۍ ناست وي او د ګوند د تګلارې ملاتړ کوي. دوی ډیر کم د خیبر پښتونخوا او یا د بلوچستان د پښتنو د حقونو خبرې کوي. د دواړو ایالتونو د حقونو، د بخنا پسر د ایالت د مالی برخې یا په ملی مسایلو کې د برخې او د افغانستان په افغان تګلاره تربل هر چانه زیات پښتون ملتپاله ګوندونه غږ اوچتوي. خود سیاست کارپوهان وایي د پښتنو د رایو زیاتره برخه اکثره مذهبي ګوندونو ته ځي او یا بیا پښتانه د عمران خان په وادو غولول کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران اوکراین ته د امریکایي ډیپلوماټانو د بیرته تګ او له هغه هیواد سره د لا زیاتو پوځي مرستو اعلان کړی دی. انټونی بلینکن او لوید آستن اوکراین ته له سفر نه وروسته د هغه هیواد پر وړاندې د روسیې هڅې ناکامې بللې دي او زیاته کړې ده چې د اوکراین په اړه د غربي نړۍ ستراتیژي او د روسیې پر ضد فشارونو مثبتې پایلې لرلې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن د یکشنبه پورز په کیف کې د اوکراین جمهور رئیس ته د 300 میلیون ډالر زیات بهرنی پوځي کومک او د 115 میلیون ډالر په ارزښت د تجهیزاتو د پلور خبر ورکو. بلینکن وی نه پویږي د اوکرين جګړه به کله پای ته ورسیږي.
نهایی خبر داده چې موږ نه پوهیږو روانه جګړه به کله پای ته ورسیږي، خو په دې پوهیږو چې یو خپلواک او آزاد اوکرين به د ولادیمیر پوتین په پرتله تر تله برقرار اوسي.
د تیرې فبروري په میاشت کې په اوکرين د روسیې د یرغل وروسته دا د کیف ښار ته د یو جګپوړي امریکایي هیات لومړنی سفر دی. آسټن او بلینکن په مجموعي توګه د اوکرين او 15 نورو متحدینو او همکارو هیوادونو سره د 214 میلیون ډالرو په ارزښت د بهرنۍ پوځي مرستې اعلان وکړو. په دې کې شاوخوا 322 میلیون یې د کیف ته پر ځانګړي شوی.
مون غواړو چې اوکرين یو خپلواک او دیموکراتیک هیواد پاتې شي او دا توان ولري چې د خپل ځمکني بشپړتیا ساتنه وکړي. مون غواړو روسیا دومره کمزور شي چې بیا لکه په اوکرين کې يرغل وکړ داسې څه ونه شي کړای.
دغه امریکایي چارواکو دا هم ویل چې جمهور رئیس بایدن به د اوکرين د پاره خپل نوی سفیر معرفي کړي او هغه امریکایي ډیپلوماټان چې د روسیې د يرغل لګ مخ کې د اوکرين نه وتلیو بیرته پراتلونکو نه یو کې اوکرين ته ستانه شي. د اوکرين جمهور رئیس د امریکا لمرستو او همکارۍ مننه وکړه او ویل پوځي همکاري ورته لومړی توپ لري.
تر هر څه وسلې مهمې دي او زموږ د پوز د پیوړی کول او ځانګړو برخو کې د امریکا او زموږ د اروپایي مشرانو په څیر همکارانو ملاتړ مهم دي. دویمه مسله په فدراتیف روسیې د بندیزونو سیاست دی چې په خپل ټول قوت یې په اوکراین يرغل کړي.
زلنسکی د امنیتي همکارۍ په اړه ویل امریکا یوازنی هیواد دی چې د اوکراین سره یې د پوځي امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د امریکا ولسمشر په حضوري ډول د خپل ګوند کانګرس د کاندیدانو لپاره د پیسو راټولول پیل کړی دي. نوموړی دا کار وروسته له هغه کوي چې د کورونا له امله په غټو غونډو کې د خلکو د ګډون کولو محدودیتونه لری کړل. په دغه ډول غونډو کې د ولسمشر ګډون له دې امله خورا مهم دی تر څو ولسمشر د امریکا په سنا او د اساسو په جرګه کې د خپل ګوند اکثریت د ساتلو پر ننګونو برلاسه شي.
ولسمشر بایدن د خپل ګوند نوماندانو لپاره د پیسو راټولولو کمپاین د پیل لپاره د امریکا لویدیځ ایالتونه اوریګان او واشنگتن غوره کړی. نوموړي د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغه ایالتونو د خلکو ډېرې رائے ګټلې وې.
موږ داسې یوې نقطې ته رسېدلو یو چېرته چې د چاپېریال سره تړلی ناورین اوس کامل څرګند دی. د مخکېنی ولسمشر د ښکاره استثنا سره موږ یقینا داسې فرصت لرو چې په دې اړه داسې کارونه وکړو چې په تېرو 2015 کلونو کې موږ نه وی کړي.
Yes, we have
وو د بیکاری کچه کمه ده او سپینه مانی په دې موضوع د تینګار پړه حق به جانب ده. خو خلک د خوراکي موادو مغازو او د تیلو ټانکونو ته پونه کې څو ځلې دی او دوی ګوري چې د ټوکیو نرخونه لول شوې دي او خلک د مالی تورم یا انفلیشن پړه ډیر اندېخمن دي.
د اوریګان په پورتلند ښار کې ولسمشر بایدن وویل چې د نوموړي ګوند شاوخوا 8 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. د پټینګار سره وویل چې ګوند یې په ملي کچه د زیربنا د کیفیت د لوړولو لپاره پانګونه هڅولي.
ډیر وخت وشو چې زموږ په هوایي ډګرونو، اورګاډي او بندرونو کې پانګونه نه ده شوې. موږ دا کار نه دی کړی. موږ د نړۍ په کچه په خوا بهترینه زیربنا درلوده. دا یو حقیقت دی.
د برحاله ولسمشر لپاره دا معمول نه ده چې ګونی په منځمهالو ټاکنو کې په کانګرس کې څوکۍ وبایلي. خو د چارو کارپوهان وایي چې ښایي دا ځل د ولسمشر بایدن لپاره روانې ټاکنې آسانې نه وي. ولسمشر بایدن د خپل ګوند کاندیدانو لپاره په حضوري ډول د پیسو راټولولو کې په داسې حال کې د بریا فرصت لري چې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د مارچ میاشتې تر پای پورې د 120 میلیون ډالرو د راټولولو خبر ورکړي او په مقابل کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کمیټې شاوخوا 200 میلیون ډالر راټول کړي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
بوکو حرام په نایجیریا کې ډیرا یو افراطی تورستی ډله ده. د کلونو په اوږدو کې په یو داسې مبارزه کې بوخته ده چې د نایجیریا حکومت راوپرځوي او د دې په خپل تعبیر سره سخت اسلامي قانون د دې ځای ونیسي. دغې ډلې د 2009 کال نه راپدې خوا د نایجیریا په شمال ختیځ کې له خپلې اډې نه په ګاونډي کیمرون، چاد او نیجر کې حمله کړې دي. بوکو حرام د بې ساري تاوتریخوالي او وحشت نه د کار اخیستلو له کبله بدنامه ده او د زرګونو وژنو سبب شوې ده. په میلیونو خلک بې کوره کړي دي او د چاد د جاهل په سیمه کې بشري ستونزه کړکېچنه کړې ده. بوکو حرام د بلې هرې ډلې په څیر پیسو ته ضرورت لري چې خپل فعالیتونه ور باندې تمویل کړي. د دې دلیل لپاره دا د حجرو یوه شبکه په کار اچوي چې غړو ته د پیسو لاسته د راوړلو وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکا د خزانه د وزارت د بهرانه شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف اے سی د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه په پنځو هغو کسانو باندې بندیزونه ولګول چې متحده عربي اماراتو کې د پیسو د راټولولو ستراتیژۍ نه یې کار اخیسته. د یو اے ای د بندیزونو په لیست کې د شاملو او د یو اے ای د محکمې لخوا د تروریزم د ملاتړ لپاره د دغو کسانو د محکوم کېدو نه وروسته دغه اقدام وشو. نایجیریایي ادبا عبدالرحمن ادو موسی، صالحو یوسف، ادامو بشیر، علی یوسف، محمد ابراهیم عیسا، ابراهیم علی الحسن او سراجو ابوبکر محمد په خاص ډول د هغو ادباو په لیست کې ور اضافه شولو چې بندیزونه ور باندې لګول شوي دي او د تعدیل شوي اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب د هغو کسانو مخه نیول شوې ده چې د بوکو حرام ته مادي یا مالي مرسته برابروي، زمواري کوي یا مرسته ورته برابروي، د شیانو خدمتونو مرسته بوکو حرام ته برابروي. دغه شپږ کسان د 3 سپتمبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې محاکمه شولو. دوی په دې مجرم ثابت شول چې له دوبۍ نه په نایجیریا کې بوکو حرام ته 2200 ډالر انتقالول. په صالحو یوسف، ادامو او سرا اجو ابوبکر محمد باندې د عمری بند سزا وخېژول شول، ځکه چې د یو اے ای د تروریزم ضد قوانینو نه سرغړونه کړې وه. په داسې حال کې په نورو څلورو کسانو په هر یو باندې لس کاله د بند سزا وخېژول شول او له بند نه وروسته به په خپلو هیوادونو باندې وسپارل شي. او اف اے سی په دغو کسانو باندې بندیزونه ولګول چې د دې ډاډ ورکړي چې د دوی د هیڅ مالي منابعو نه به کار وانخیستل شي چې د تروریزم ملاتړ زیات کړي. د امریکا د قرمرو لاندې ټول شتمنۍ چې دغه کسان پکې لږ تر لږه 50% ګټه ولري کنګل شوې دي او په عمومي توګه امریکایي ادبا د دوی سره له ورکړې راکړې نه منع شوې دي. د خزانه د وزارت مرستل برین نیلسن ویلي په دغه اقدام سره امریکا د یو اے ای سره په ګډه د متقابل اندېښنې تورستي تمویل کوونکي شبکې هدف ګرځوي. د خزانه وزارت په درسته نړۍ کې د تورستي فعالیت مالی اسانونکي هدف ګرځوي. امنګ د بوکو حرام د دغه شبکې په باره کې څو اړخیزه اقدام ته هرکلی وایو چې د دې ډاډ ورکې چې دا په دې قادره نه ده چې د بین المللي مالي سیستم له لارې نور مالي منابع انتقال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تربیان خدای مرشد.